السلام علیکم واستړی مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزم علي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه بیان پامیر صاحب.
د شمالي وزیرستان مشران وایي خپلو کورونو ته تر ستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالي سرچینې برابرول کېږي او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې نورو مرستو کولو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوې ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جانفراز وویل چې کورونه او بازارونه آباد شي نو بیا به د خپلې راتلونکې په اړه پریکړه کوي.
په بازور شه مو سامان تباشو ته مو کېر رنگ شو نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراته دي. یو خبره مې نه مانی اول د میر د کېرې د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو تل شي هغه نه بدو دایت مونځای شینی دته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سي آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم ګډون وکړ. د ایس پی آر په بیان کې راغلی په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغو د ملاتړیو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي. بیان وایي په غونډه کې پر ډیورن کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د ایس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال راډیو ته ویل هیلمن دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پر پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړي دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیره ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارچن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. بیګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي. غونډې ته په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارچن وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی د پښتونخوا بلدیاتي ادارو مرستې او د چارواکو روزنې لپاره د 25 ملیون ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر ضلعو څخه د ناظمانو او نازب ناظمانو په ګډون د بلدیاتو صوبایي وزیر رنات الله خان هم ورغلی وو. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اوسنی قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نه کموي.
I still assess that at least 70%
زما ارزیابی دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا لامل ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسی چې پر ځای به بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایس د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پرس اژانس د سعودي عرب پوځ ویان له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ایتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد عسیری تېره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د رواني میاشت په وروستیو کې په برسلز کې د ایتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. عسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره سعودي پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلز د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې کیږي. یو شپېته کلن حیات ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و او له 3 کلنۍ راهیسې یې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې وې. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم و. دا د دې مهال خبرونه. اوریدونکو نن په پاکستان کې رخصتی ده نو د کرنسۍ او اسعارو بیې نشو درته درکولی. البته د موسم حال له سراج زهیر اورو.
د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 20، بنو کې 25 او 22، او په کوئټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د موسم حال مو له سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واورئ د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز د وزیرستان جرګې ته ډاډ ورکړی چې د 10 سپارښتنې به د قبایلو په نظر ولاړې وي. دا پاکستان پوز مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې ګوري خو ځینې شنونکي د اسلام آباد له روله خوښ نه ښکاري. د باچا خان پوهنتون زده کوونکو د یونیورسټی د بیا خلاصولو غوښتنه کړې. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. له شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلو ته نوي ستانه شوي او سیمه یې نوي آبادې شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تېره ورځ په میرعلي کې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږکال به ټول کډوال خپلو کلو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسی اتحاد د اف سی آر ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ راغلي ول. شمالي وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوي نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان ځای مشر ملک رب نواز پلا وینا کې وویل
پاکستان د میګ ملک قائم یې پښینا او خلی خدا کوم د جبلاوینه بخښنه بربود یې کړی. امیر کرینا تابا کړل، سیګانی ناډان کړل، بازوري ناډان کړل، میګ یې ورډ کړی دی. میګ خوان یې مانځي په پنجاب شه ګرځي، په پېښور شه ګرځي، کوټ شه ګرځي، باندې په توز د پورا شرم دای دا د توز د پورا ضروري نه و. مهرباني وکړه بچای چې ورڅاته خپل دی ګنا د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه جوړ شي پس به په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مو سامان تا باشا مو کیر رنگ شو کیر شه مو سامان تا باشا نن پټنټینا شه مو خواندی ماندی پراتې دی یو خبره مې نه مانی اول د میر د کیرې د بازورې ابو داول امو کیر دا بوت کرل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کرل شي اغه نه بادو دایت مونځای شینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر د فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندې وې اوس نو د شرمه به هم مړ شوی وې. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پېښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګه ته باور ورکړو چې ضربا کډوال واپس کړل شي.
خبر دادا اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی ولې چې دا فوري کار نشي کېدی. او خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دادی دې کال کې دنه دنه داشت وګو میاشتو کې
جرگے پر محال مشران و د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیٹیکل ایجنٹ او امنیاتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان های وی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه د جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه د په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې وسلوالو ته له هیواده بهر مالی سرچینې برابرول کیږي. د پاکستان پوز اماړیکو دفتر آیس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه شوې غونډه کې وکړه. د تور پورې کړو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي، خو خبر پاڼې په دغه اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي او د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او استخباراتي ادارو په شاول اړ دی. غونډه کې د وزیر اعظم او پوزي مشر ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د کامی سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1900 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان بارانو چارو وزارت وای هیله مند چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملی اقدامات وکړي. د بارانو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښایي چې د شنبه یا خالی په ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي، خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه پرېکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمال معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسته د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پرېکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپوه محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې د کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نه شته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د اجمل تورمان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې ټاکل شوی د خالی پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي دریم غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مند دی چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شننونکي البته اندېښنې لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمدالله معلومات لري.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا دریمه غونډه ده چې د راتلونکو خالی پورس به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق له څه نظر لري. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خو پرمختګ شوی دی او د راتلونکو غونډې به هم ښې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې په هغه کې خو تیاری تر ډېر حده پورې شوی دی. د درېمه غونډه چې ده اسلام آباد کې نو دې کې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دغه مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او دې نه پس به بیا دوی کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبره وکړي او هغې مذاکراتو ته تیار تیار کی او دیکھے بس زیاد امید دے پاکستان نوی چیغا دا کوشش ہو کی افغانستان حکومت خود دیر خوشبین دے خدا دا چی دا کار دیر مشکل دے نو پا دے کے با نور زیاد کوشش کول غواڑی
دا یادونی دا چی دا تیر کال پا دسمبر میاش کے پا اسلام آباد کی شوی دا اسیا زڑا کانفرنس کے پا دی خبر اتفاق شوی ہو چی دا افغانستان حکومت او طالبان و ترمیان زا ولار مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پا خطوگا سر ترسولو لپار با سلور اڑخیزا کمیٹی جوڑولی شی تا دے ہم یادوی چی دا افغانستان حکومت او طالبان و ترمیان زا مذاکراتی عمل دا تیر کال پا جولای میاش کے دا ملا عمر دا مرک خبر اروس تو دا زن خکار شوی ویو خو پخوانے سفارتکار رستم شاہ مومند وائی چی لدی غنڈو خوشبین ندے
امریکی اعلانو کو اس سے منگ افغانستان نا وطلو تا تیار نیو بل دا چی اس پورے طالبان پا خپل مطالبے بانی تینگی چی ترسو پورے خارجو خوا دا وطلو دا پارا یو ٹیم ٹیبل نہیں تیار شوی نو منگ خبری نکو دریم دا خبر ہے جی دا دوی چی کم خلق را ولی پاکستان خبرو تنو دا طالبان نمائندگان ندی دا طالبان نمائندگان ماغو چی کم پا قطر کے کم کانفرنس کے شریک شو اگر دا طالبان واسلی نمائندگان نکاسی اگر نقلی نمائندگان رائے شی و خانہ پوری ہوشی نو دا فکر کوم چی دا خبری بیا مخی پلو وارا ندی
بل خوابزن افغان سرکاری سرچینو مشال ریڈیو تا اویل پا تیرہ میاش کے پا کابل کی شوی چلور اڑخیز غونڈا کے دا تجویز ورکڑے شوی ہو چی دا ڈپلومیٹانو پا کچ غونڈو سرا سرا دا پاکستان او افغانستان د فوزی او استخباراتی ادارو په کچ هم رابطه په کار دی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا د چارسدې بچه خان پوهنتون زده کوونکو د جنوري 6مې برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې د زده کوونکو تېره ورځ پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل که په یوه اونۍ کې دننه پوهنتون بیا خلاص نه کړل شو او د دوی غوښتنې پوره نه کړل شوې نو دوی به په پېښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي زلان یوسفزی معلومات لري
د بچه خان پوهنتون د سټوډنټس اکشن کمیټه چیرمین حضرت علي یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه ده چې د بچه خان پوهنتون د وجل شوي کسانو د کورنیو غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلنګ وشي خاص کر ډیر سټوډنټان داسې چې مینټلي ډیسټرب دي جوډیشل کمیشن هم موږ مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس دا مطالبه کو چې سو موټو اکشن په دې باندې واړي چې آیا دا دومره غټه واقعه وشوه هیڅ چاره دې دغه ونکړه چې څنګه وشو څه چلو شو
د باچا خان پوهنتون یو زده کوونکی احسان وایي چې د په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتي ادارې د باچا خان پوهنتون د برید برابر ذمہدار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د زده کړو جاري ساتلو لپاره پوهنتون زر تر زرا خلاص کړی شي
موږ وی سی صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوي ته ول شهر تاسو ټیک ته دومره حادثه وشول چې څه کېده لا خو سه مشهور یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پس وی نو هغه به کیږي خو هغه وس چې کوم دي خپل مسلو کې نخدي دی یونیورسيټي چې کوم دي موږ نه کولاوي دا غوي خو تنهاګان هر یو شی چلیږي ټول زور چې کوم دي سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې دننه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اخته فرست پوینت زمونږ دای چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دې مخه تب مونږ درنه کو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن ته چې مونږ اسلام آباد زو اول تب مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه ته درنه کو او هغه درنه مونږ هغه ټیم پوری چې زمونږ د ټول ذمہ نه یو بشوي
د جنوري په شلمه نیټه با چاخان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې یوش کسان او جلې شول چې زیاتره زده کون کی وو او نلس نور جو بل شول د وسلوال بریټ روستو انتظامیه په هنتون د نابرابره امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخور
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بېشک چوپ
ډېره سخته
روانه تېره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. اجانس فرانس پریس ته خبریالانو نړیوال فیډریشن یو رپورټ پاړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي ل 1990 کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2299 خبریالان وژل شوي دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبریالان په عراق کې وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل راپور کې د خبریالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې څه کم 2300 خبریالان وژل شوي دي. د ایجنس په خبره په دغو کې عراق هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبریالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وژنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وژل شوي دي. اجانس ته د خبریالانو نړیوال فیډریشن ویلی دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبریالان وژل شوي دي، خو د دې په خبره 2006 کال تر ټولو خونړی کال وو چې پکې 155 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د دغه راپور له مخه د 1990 نه تر دا مهال ټول 2299 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دي چې په دغو وژل شوو خبریالانو کې په لسو کې د یو خبریال د وژنې پلټنې شوي، خو تر دا مهال د یو خبریال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبریالانو دغه نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبریالانو د وژنو ذمهوار دې ونیولی شي او سزا دې ورکړل شي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبریالانو پر ضد تشدد ختم کړل شي، او د ده په خبره د دوی اداره هر کال د خبریالانو د وژنې په اړه چې کوم راپور خپروي، د هغې مقصد نه یوازې د وژل شوو خبریالانو شمېره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبریالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابره کړل شي.
دا وو مجید بابر. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی د بشري حقوقو چارو پوه او فعال آی اے رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وای په پاکستان کې د دولت ځینې مهمې دندې نه پوره کیږي. د مثال په توګه د ټولو وګړو امنیت، د هغوی ازادي او د ښه ژوند تېرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د ده په خبره د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا پر طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پوه آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوري ډول ټاکل شوي حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوي دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تېروتنو زده کړې کړي دي او بیا به دا تېروتنې نه تکراروي ښایي تته شوي دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیله من دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تېرولو مواقع برابرولو بنیادي دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې له کبله یې د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ شوی دی. آی اے رحمان د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکوونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی اے کارکوونکو احتجاج کاوه نو د تاوتر خوالی پیښه رامنځته شوه، ځکه چې حکومت یې د ګیلو او دریز له اورېدو انکار وکړ. همداراز د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکوونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسالې تر هغو نشي هوارېدی چې حکومت له کارکوونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځه خطیب طالبانو مخه نشي نیولای چې د وړو نجونو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اوریدلې چې بچي پر باچا خان پونتون په برید کې ووژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لګکیو اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو نجونو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قایل دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي نو د قانون څه ناڅه سرغړونې نظر اندازه یا صرف نظر کولی شي، چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دي چې که په کراچۍ کې د لاقانونیت ضد یې لاسته راوړنې لرلې دي، نو د دې دا معنا نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پوه آی رحمان زیاتوي د پاکستان ولس تر ټولو بنیادي ګیله دا ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د غرمې 12 نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. دې مشرانو تیره ورځ په میرالي کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راهب شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هېواده بهر مالی سرچینې او د هېواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هېواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان، چین، امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن تیره ورځ د خیبر پختونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پریس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دوی وړاندیز ومني نو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دي. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله تیره ورځ ومړ. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جمعات کې کیږي. ګردیزی یو 60 کلن وو او د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالې رابع اکرم خان نه اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک رانیسته وکړه. د ادارې په وینا دا لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړه شي. ادارې مخکې لیکي دا لوی سړک د بلوچستان ترقۍ لپاره مهم دی نو چېرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانې دي خو دې مادنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فایده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له به د دې ځای د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاته فایده مقامي اولس ته د رسولو کوشش ته وکړې شي چې هغې د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کلي کې په بلوچستان کې د ترقۍ منصوبې شروع کېدو سره چېرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي نو د امن امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پاکستان قومي جهاز د نجکارۍ خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز د نجکارۍ فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاري وزیر بابر ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به زر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاري عمل د ضرورت مطابق هر ملک کې کیږي، خو ضرورت دا دی چې چېرته نجکاري قومي مفاد کې وي ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغې حقونو ته تحفظ ورکول پکار دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدی شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ته پوره خستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکه بلې د دې ادارې چارواکي ناخوښي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د قرض بل قسط ورکړل شوی دی. بلخو امریکایي وال سټریټ جرنل وای په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ اختلاف ښکار شوی ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې ده. د لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی کې پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاری پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاوانی ریاستی کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم ترې تیر شي. ایجنسی کې دا د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د 6.5 بلین ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د آی ایم ایف او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د اجانس په خبره د زیارت په ورځ آی ایم ایف اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل قسط 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به آی ایم ایف ته د قرضې د بل قسط 1.1 بلین ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستاني او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته آی ایم ایف د کمپنیو په نجکاری کې د زنډ پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بېل کومې سزا د قرضې د بل قسط ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو تر څنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامینځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د آی ایم ایف له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخواهی، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. ورځپاڼه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریې اسلامي حامیانو رایوځای کېدل وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښی و د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقع ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کال کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر سر اغېزمن شو. دغه شان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت د خوښۍ نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت د ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین
مثال دی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
فرانس او امریکا پر روسی او شامی رژیم تور پورې کړي چې د سولې خبرو ته ځنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریز لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنګرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او لاغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل ان راکوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځمکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک ښار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېمه نیټه سوریې ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو استوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو اساسي سټیفن دیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي شي د سولې له خبرو سره په خیر اده مرسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوای ورستۍ واشیانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او النصره جبهې پر ځای په ځانګړي توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یوه برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو. هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړي توګه د سوریې اپوزیسیون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو سلبي نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ولدي. موږ یو سلبي له روسیې غواړو چې خپل پوځي په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هم په یوې اعلامیې کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
د بشری حقوقو نړیوالو فعالانو او د افغانستان بشری حقوقو کمیشن پر روزګان ولایت کې د واصل احمد په نوم د یو ماشوم وژنې خندنه کړې ده. تولس کلن واصل احمد د وسلوالو طالبانو خلاف جنګېدلی و. د بشری حقوقو فعالان وایي په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه یا جرمونه دي. واصل احمد څو ورځې مخکې په ترین کوټ کې وژل شوی و. وسلوالو طالبانو د ده د وژنې ذمهواري منلې. فرشته جلازی معلومات لري.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو نشوتو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د واصل احمد په نوم یو دولس کلن هلک وویشت او ووژل. واصل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنګ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل سوی و. د واصل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو. په هغو عکسونو کې چې پر انټرنیټ خپره سوي واصل احمد لیدل کېږي چې د اوسپنې خولۍ یې پر سر ده او پوځي جامې یې اغوستې دي. خدای په وروستیو کې له وسلوالو ملیشو جلسوی و او د ارزګان په یو ښوونځي کې یې زده کړه کوله. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څېړونکي پتریشا ګاسمن دا یوه وحشتناکه او خواشینونکې پیښه وبلله. پتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل سوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. دی وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو. زموږ غوښتنه دا ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانخلي. یوه خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پیښه چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. یو کوچنی وژل کېدل که د هرې ډلې له لورې وي توجیه نه لري او باید وغندل سي. پر واصل احمد د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمیو وویشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واصل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترین کوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لرې کړی دی. نوموړي تېره ورځ جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو د دې حکومت په بنسټ ایښودونکو کې شامل دي، نو ځکه به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابله محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو د ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېیمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومته فاصله اخیستي، خو زه څنګه له حکومته لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تېر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي و که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تینج د چهارشنبې په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د دله قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بېلابېلو برخو کې کار نه دی شوی.
نور خلک په خبرو باور نه کوي او زیاتې اورېدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو له ما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښه نیولی دی.
عبدالرشید دوستم په تېرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټه تیر ماښام جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بارنو ځواکونو نوي کمانډان په توګه منظور کړی دی. نوموړي څو ورځې مخکې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینیټ پوځي خدماتو کمیټې غونډې ته په افغانستان کې د بارنو سرتیرو سنی کمانډان جنرال جان کیمبل وینا وکړه او ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زئی تفصیل لري.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده یې د پای ته رسېدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو سره به ډېر کم کسان وروزل شي. دې لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2016 میلادي کال کې له دې هېواده زموږ د ملاتړ کمېدل توجیه کړي. اوسمهال 9,800 امریکایي عسکر په افغانستان تانکی دی ردی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5,500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي، پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي
د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي. موږ ښه پوهیږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقونو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډېر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعالې دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقاني شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د پیمان په نوم د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته له ولس سره اخلي چې د صوبې لومړنۍ زده کړو ښوونځو په نصاب کې د سولې په موضوع مضمونونه شامل کړل شي. په دې اړه دا سازمان له زده کوونکو، استادانو، د خبریالانو مرکزونو او خبریالانو او د بلدیاتي ادارو له استازو سره خبرې کوي او د هغوی رای معلوموي چې څه ډول مضمونونه باید د سکولونو په نصاب کې شامل کړل شي. شانواز سرکزی معلومات لري.
غیر سرکاری تنظیم پیمان د صوبې د حکومت سره د مشورې وروسته د عوامو نه رایه اخلي چې د پرایمری سکولونو په نصاب کې د امن او برداشت په موضوع مضمون شامل کړي. دغه تنظیم سکولونو، حجرو، پرس کلبونو او بلدیاتي نمایندګانو سره ملاویږي او ورنه مشوره اخلي چې دغه مضمونونه دي کوم رقم وي او د برداشت لپاره پکې هم باید کوم کوم مواد شامل کړی شي. عالمگیر خان چې د ویلج کونسل در شکای شو قدر ناظم دي هم دغه تنظیم والو سره ناسته کړې وه.
ماندی چې دوی ته په نصاب کې چرته د امن په حواله روان شي، نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا هم ویلې خو ماته ویلې چې ته په کلي کې په ملک کې د امن کوشش کوه، نو بهتره خبره ده چې شامل شي. زما خدا ملګرتیا راس
مکمل شوی چې تر کومې پورې د تعلیم لپاره ښې پالیسیانې نوې جوړې شوې او د امن مضمونونه په نصاب کې نوې شامل، تر هغې زموږ ماشومان ترقی نشي کولی.
په تعلیم کې چې کله ترسته شي نو هغه وخت کې مونږ ټوپک بیټ ټوپک کوو، خو مونږ دا ونه وی چې مونږ قلم راوالو مدرسې ته لاړ شو، قاب هم قلمونه ویلې که نه. نو دا نن چې مونږ وروسته یو په شا روان یو، نو دا واحد دقه یو خبره ده چې مونږ تعلیم ونه کړی شو پښتنو، هغه تعلیم ونه کړی شو چې کوم په پنجاب او په سندي کې وکړی شو.
بیا مې د امن تعلیم په نوم په دې پروژه کې کار کوونکی د پیمان تنظیم نماینده طارق خیوم سره خبرې وکړې.
د دې بیسک ایم دا دی چې په سرکاري نصاب کې په ګورنمنت کریکولم کې چې کوم دی اسباق کې د پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په دغه سره چې کوم دی مواد شامل کړی شي. موږ په مختلف کالجز کې، سکولز کې چې کوم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ سره موږ چې کوم دی دې باره کې خبرو وکړه چې هغوی چې کوم دی موږ سره څه مدد کولی شي چې د امن تعلیم چې کوم دی اد نصاب حصه جوړ کړی شي.
ته طارق قیوم په وینا چې تر دې دمه هغوی د څومره خلکو سره خبرې کړي، اتیا نه تر د 90% پورې خلکو د امن مضمون په نصاب کې د شامل لولو رائے ورکړي، ولی 10% خلک خاموشه پاتې شوي. دی وای دغه پروژه چې کله هم مکمل شي نو رپورٹ به صوبایي حکومت سره شریکول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور په آیت‌آباد کې ځینو زده کوونکو د خیر ښېګڼې یا مهربانۍ دیوال په نوم یو ځای جوړ کړی دی چې ورباندې شتمن خلک جامې، خواړه او د ورځني ژوند استعمال نور شیان ځوړندوي او بې وسله خلک یې په خپله خوښه له هغه ځایه وړي. زده کوونکي وایي دوی دې ته ورته یو ځای په ټولنیزو رسنو لیدلی چې په ایران کې دی او فکر یې وکړ چې دا سلسله په پیښور کې هم شروع کړي. فرهاد چینواري دې دیوال ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پیښور په حیات آباد کې د سړک په غاړه د زده کوونکو ځینې فلاحي تنظیمونو لخوا د مهربانۍ دیوال په نامه یو ځای جوړ کړی شوی دی چې شتمن خلک پکې په کونډو کې خپلې اضافي یا استعمال شوي جامې، بنیانونه، ګرم کوټونه او پینټ شرټس راځوړندوي او بیا یې بې وسه خلک ترې د خپل استعمال لپاره وړي. دغه کار په پیښور ښار کې په اول ځل لیدل کېږي. دا دیوال په شیبه کې د جامو ډک او بیرته تش شي. دغه کار د زده کوونکو فلاحي تنظیمونو صرف مینکاینډ او ودان ارګنایزیشن لخوا شروع کړی شوی دی. د زده کوونکو فلاحي تنظیم یو غړی اسد علي لودی د خپل دغه کار په هکله مشال ریډیو ته وایي:
دا ایډیا مونږ په سوشل میډیا باندې کتلې وه، ویډیو کتلې وه د ایران، دا هلته سټارټ شو. نو مونږ وایو چې دا ولې نه خپل په ځای کې مونږ وکړو، او بیا مونږ سټارټ واغشتو او ډېر ښه ریسپانس را روان دی. مقصد یې دا دی دیوار چې کم زمونږ صاحب استطاعت طبقه د مالدار خلک دي، هغوی سره چې څه ایکسټرا سامان وي کور کې، د خوراک وي، چې څه هغوی فیل کوي چې یار دا ایکسټرا دي، هغوی دې راوړي دلته پرېږدي او دلته به ضرورتمند سړی راځي او هغه به هغه اخلي. هسې څوک هم نه راځي چې هغه یوسي. او بل مقصد هم دا دی چې کم فرق دی د دوه طبقو کې، امیر او غریب کې، چې دا ختم شي.
د کرک سیمې یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صادر را واخیست.
که دا پات کې پته کې چا سره راور یو دا ستر دل دا صادر ما درې دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زه پراغله ما صادر کو خوش مانو چت کو ما واس نو کنه زکه هوته ودر دل پښلې په دوه ډرایور سره ډرایور سره دا ډېر ښه اقدام دی. دا غا تو پیک ته خو هر څه ته ورګړې هرڅه کړې دا غا په دې ته نور هو تو پیک ورکی چې نور غریبان دا شین ورکی نور هو دا کپڑے ستاد به کې کوټونه ستا سویټر به کې ستادي پینټونه به کې ستادي.
د پیښور کلیوالو سیمونه راغلي یوه میرمن نادر هم تری ځنی سیزونه را واخستل.
دلته سویټری او دغه د وړو لپټي او کپڑے مپړي بس ملو شولې راته ډیر ډیر میرا باندې ډیر خشته کاری کړی دی غي چې دا کاری کړی دی.
د دیوال سره ولاړ یو بل تن امتیاز په دې حق لخ خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
زه یو عام رنگ ساز ما چې زمونږ معاشره کې دا سیستم نو او دا خوري خاص سیستم دی او دلته دا سامان یک دی او غریب یوړي د غریب په کار راځي نو هغه بم دی مالدار ته دوا کوي.
او د هیت آباد یو سې دونکو رضا شاه وای چې دلته زده کوونکي خپل استعمال شوی نصابی کتابونه هم راوړي نو غریب خلک به ترې ګټه پورته کړي.
د خلک خپل یوز چې کوم بوکس دی سره هغه دلته اګدي او غریبانه ونو چتای نو دا به په دینه مخشي. زوی ما چې دا په یونیورسټی کې دا سه یو دیوال جوړ شي او زه په ځې کم زه مارکیټونه دی آیلتم خلک اډم سره ور کوي چې زادہ غریبانو د علاج د پاره نو دا په دینم خشي په پټه خله امداد کیږي. دلته خپل من پسند سي زونه دلته نه اوچتای.
د زده کوونکو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په 1300 زکی په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سي زونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو یوړل. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د تعلیم کم اشاره ته کتنه کړې ده. اژانس لیکي په دې هیواد کې د تعلیم نه محروم جنکو شمیر ډېر زیات دی چې په دې پلوه پاکستان په نړۍ کې په درېیم نمبر دی. اژانس په دې لړ کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو ذکر کړی دی چې ورسره په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. رویټرز خبری اجنس لیکي په پاکستان کې خواوشا 350 ملیون ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي. په دغه کې 55 فیصد جینکې دي. اجنس لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالې یوسفزۍ د تعلیم کم عمره مبارزه ده. اجنس لیکي په پاکستان کې ښځې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که بې تعلیمه میندې دي د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. اجنس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپله لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وای له ملګرو سره لوبې کول یې ډېر خوښیږي، استادان یې ډېر زړه سواندي دي او ډېر خیال یې ساتي.
فاطمه په هغه درې اویا زره ماشومانو کې یوه ده چې په 2013 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برتانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یوه غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولس ته پوهاوی ورکړی دی. اجانسی کی کسا هم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجه غربت ښایي. اجانس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 11% کم عمره جینکی د 15 کالو نه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. اجانس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کیږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 10 او 20% پورې سیوا کولی شي. رویټرز کې د الف اعلان له پروژې سره خوښ 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1.25 سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړي دي. خو د ټولنې لپاره کار کوونکي وایي اوس هم ډېر کار کول پکار دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر